تو باس کې وی چې د کار د رسمي پیلولو لپاره یو ورستي پریکړه وکړي ان شاء الله په دې نګدي راتلونکي کې به د دې پروژې د کارونو د پیل شایدان اوسو.
افغان چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ترکمنستان جمهور رئیس د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې په خپله خاوره کې د ټاپي د پروژې کارونه د روان میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې پیل کړي. د ټاپي پروژه په سیمه کې یو ستر اقتصادي پروژه ده چې له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو نلیکه غځیږي. د دې پروژې تړون د 1309 لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ لاسلیک شو. د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی ده چې دا پروژه د نړیوال بانک د 10 میلیارد ډالرو په لګښت تر 2013 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې نلیکې اوږدوالی 1800 کیلومتره ښودل شوی چې 215 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي او د 3.3 میلیارد کوبیک مترو اوبلنو ګازو د لیږدولو ظرفیت لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي د ټاپي د پروژې پلي کیدل به د افغانستان او سیمې پر امنیت او اقتصاد مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د شاوخوا مناطقو کلیو په دې ولایتونو په هغه منطقو کې خلکو ته د کار وظیفه زیاتیږي. یو بل افغانستان د ګاونډي یا د همسایه هیوادونو یا د منطقي هیوادونو د ګټو محراق ګرځي. په دې معنا چې همسایه ملکونه، همسایه هیوادونه، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان هېڅ کله بیا نه غواړي چې په دې مملکت کې ناامني اوسېږي. د دې لپاره چې د دوی د ګټو محراق دا مملکت ده او دغه اقتصادي پروژه کوای سي یو نیک اقدام وي، هم د سولې او د امنیت په برخه کې، هم د اقتصادي رشد په برخه کې.
ځینې کارپوهان بیا تاکید کوي چې افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو کوم چې په دې پروژه کې شامل دي مرسته وغواړي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت هم د دغه پروژې لپاره د امنیت ډاډ ورکړی، خو له خلکو سره اوس هم دا اندېښنه شته چې دا پروژه له هغو سیمو تیریږي چې امنیت پکې ډاډمن نه دی.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي دا مهال د دې ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. همدارنګه له هغوی سره یو زیات شمېر د منځنۍ اسیا هیوادونو جنګیالي هم فعال حضور لري چې دې مسلې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي او چارواکي اندېښمن کړي. اجمل آرین له کندز نه ورته تفصیل راکوي.
د امام صاحب ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندز امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د دې ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده چې دې موضوع هغوی ډېر په اندېښنه کړي دي. د امام صاحب ولسواله مانالدین قریشي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو د راپورونو له مخې دا مهال په دې ولسوالۍ کې نږدې 1500 وسلوال طالبان او بهرني جنګیالي حضور لري او د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
فعلا در حدود 40% ولسوالۍ پیش مخالفین است.
دا مهال د ولسوالۍ 40% خاوره له طالبانو سره ده او موږ دلته کوم اضافي ځواکونه نه لرو چې د طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او کوم امنیتي ځواکونه چې دلته موجود دي هغه په دفاعي خط کې حضور لري. ولسوال وویل چې اوس مهال د دې ولسوالۍ یو شمېر لوی کلي لکه الف بیردی، قرغز، انګورباغ، نغمه بازار، قرغان تپه، نوابات، گنبس او بسکش دغه یاد کلی د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او همدا کلی د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جنگ لومړی کرښې دي. قریشي زیاته کړه په دې ولسوالۍ کې چې کوم امنیتي ځواکونه موجود دي هغه ټول د جنگ په لومړی خط کې مصروف دي او نور اضافه ځواکونه موجود نه دي چې د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي.
بار ما ایگه پاره به مقامات گفتیم وقتی که یا حضور دوامداری از یاد سحه باعث تقویتشان 100% میشه.
موږ د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه په وار لوړپوړي چارواکي خبر کړي دي. طالبان ډیر ضعیف وو خو کله چې دوی دوامداره پاتې شول نو یو شمیر بیکاره او کوڅه ډبې ځوانان او خلک له طالبانو سره یو ځای شول چې اوس مهال د هغوی لیکې قوي شوي دي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی خانزاده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې له کبله یې ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي.
اوس که دا خلک هم دغسې وي او په دې ترتیب وي آینده خرابې هم راځي، نور هم ولسوالۍ په حالت د سقوط کې راځي. ولې چې دغه خلک په تعداد یې زیات دی او تروریستان بیخي زیات شوي دي په دې منطقو د کلي کې. فقط دغه یو نیم کیلومتر یا دوه کیلومتره ولسوالی نه ټول هغه منطقه د هغه سي ترستانو سره دي سي او د حکومت دم دا خواهش ده چې حکومت باید راشي عملیاتو کې منطقه پاکي مسؤلیت د حکومت ته
هغه وایي دولت باید د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف ډیر ژر تصفیوي عملیات پیل کړي څو ملکي خلک په خپلو سیمو کې آرامه ژوند وکړي. په عین وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دا مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې جریان لري او د دغې ولسوالۍ له پاکېدو وروسته په امام صاحب ولسوالۍ کې هم تصفیوي عملیات پیل کیږي. د کندوز ولایت د حضرت امام صاحب ولسوالۍ د دې ولایت شمال لوري ته موقعیت لري، همدارنګه له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري او د امام صاحب ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو رود بهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هند د سمندر د پناه غوښتونکو په یو لرې توقیف ځای کې بلوا شوې. د استرالیا د مهاجرت ادارې چارواکو تایید کړی ده چې د استرالیا د کرسمس ټاپو په توقیف ځای کې ګډوډي پیښه شوې. دوی وایي چې د تاوانونو او وختو راپورټونه تاوانونه وختي او رپورټونه یې ترلاسه کړي خو څوک شوبل شوي نه دي. عصمت ساروان په دې اړه په استرالیا کې له یو میشت افغان ډاکټر احسان ستانگزي سره مرکه کړي. ډاکټر ستانگزي په استرالیا کې د یو پوهنتون استاد دی.
دلته خو د یک شنبې په ورځ باندې په دې د کرسمس په ټاپو کې دلته دوی یو د پناه غوښتونکو یو لوی کمپ ته په دې کې یو ایرانی پناه غوښتونکی وژل شوی ده او په ډېر مرموز ډول باندې تر اوسه پورې جواب ته نه رسي علت یې څه و. بعد له دې نه بلوا وشوله، دیرشو تنو تر اوسه پورې بلوا روانه ده. د مرکزي دولت له خوا نه استازي استول شوي دي، مرکې روانې دي، خو تر اوسه پورې د ټاپو د کمپ باندې کنټرول اعاده شوی نه ده. تر اوسه پورې
ویلی شئ چې په دغه کمپ کې یا دغه توقیف ځای کې څوک اوسېدل، د کومو هیوادونو مهاجر ول؟
دلته خو په ټولیز ډول د جنګ ځپلو هیوادونو لکه د عراق، افغانستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو نه 203 تنه په دې کمپ کې موجود ول. 15 اویای د نیوزیلند اوسیدونکي دي. په دې شمیر کې افغانان هم شته، خو کره شمیر یې تر اوسه پورې څرګند نه ده، ځکه چې ځینې افغانان راوزي یا بیرته استول کیږي افغانستان ته یا له زندان له دې کمپ نه د باندې راوزي.
تاسو ویل چې په کمپ کې یو ایرانی کورد په مرموز ډول وژل شوی دی. آیا د نورو پناه غوښتونکو د اعتراض او همدې بلوا اصلي علت همدغه یوه موضوع ده او که نه همدغه کمپ د شرایطو په وړاندې هم هغوی ملاحظه لري؟
ځینې ملاحظه شته، ځکه دا لومړی ځل نه ده چې استرالیا په د پناه غوښتونکو کمپونو کې داسې پیښې کیږي. داسې پیښې زیاتې شوي دي. د استرالیا دولت د نورو لویدیځو هیوادونو په پرتله باندې لږ ذره سخت دریز برخورد کوي، خصوصا له پناه غوښتونکو سره. که څه هم اوس ماشومان او ښځې په دې ټاپو کې نه دي، ژوند نه کوي، خو د دې سره سره داسې واقعیات حتی انتظان انتحار اول او همدا ډول ځینې نور بلواوې او داسې مسایل پیښیږي د استرالیا په کمپونو کې او ځینې بشري حقوقو مؤسسې په داخل او خارج کې هم دا نیوکه کوي د استرالیا په دولت باندې چې دوی باید یو څه له ځانه نرمښت وښیي او همدا ډول دغه سخت دریزي ختمه.
د استرالیا د کرسمس په ټاپو کې د کډوالو په یو کم کې بلوا شوې ده. اسمت سروان په دې اړه په استرالیا کې له یو میشت افغان ډاکټر احسان ستانگزي سره مرکه کړې وه. مصر چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د روسیې الوتکې د سقوط په اړه څېړنه کوي. دوی وایي 90% یقیني شوي چې په الوتکه کې دننه بمي چاودنه د دې سقوط سبب شوي. دغه روسیې ایربس الوتکه د مصر له ساحلي ښار شرم الشیخ څخه تر الوتو 30 دقیقې وروسته په یو غرنۍ سیمه کې ولوېده او ټول سپرلۍ مړې شوې. تر پیښې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې چې د مصري پوځ په وړاندې جنګیږي د دې پیښې مسؤلیت منلې. تفصیل فریبا ظاهر دراوري.
د روسي الوتکې د سقوط په اړه د مصر د تحقیقاتي ډلې غړي وایي د الوتکې د تور باکس یا د پیښو د ثبتونکو الې ژغونه او هم د دوی موندنې ښیي چې په الوتکه کې بمي چاودنه سوې ده. د دغې ډلې یو غړي چې نوم یې نه دی ښودلی وایي موږ 90% ډاډه یو چې بمي چاودنه سوې ده. دغه چارواکي پرون رویترز خبري اژانس ته دا څرګندونې کړې دي. تر دې یوه ورځ د مخه د مصر د تحقیقاتي ډلې مشر ویلي و چې الوتکه په هوا کې چاودلې ده او په وروستیو ثانیو کې د پیلوټ په کابین کې د غلبغال اوازونه ثبت سوي دي، خو نوموړي بیا هم د الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویلي او زیاتوي چې څېړونکي د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. د امریکا او بریتانیا چارواکو د استخباراتي راپورونو په حواله ویلي چې دا الوتکه دننه د یو ځای پر ځای سوي بم په واسطه نسکوره سوې ده. دغه روسي مسافر وړونکې الوتکه د مصر له ساحلي ښار شرم الشیخ څخه د روسیې سنت پیټرسبرګ په لور روانه وه چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې ولوېده. په دې غرنۍ سیمه کې د اسلامي دولت ډله د مصري ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې یو لوړ پوړي غړي آدم شیف پرون په یوه تلویزیون مرکه کې ویلي که چیرې واقعا د اسلامي دولت ډلې لخوا په دغې الوتکه کې بم ځای پر ځای سوی وي، نو دې ډلې د نړۍ لپاره د تروریستي ګواښونو په برخه کې د القاعدې شبکه په بشپړ ډول تر سیوري لاندې راوستې ده. روسیه د نوامبر په شپږمه اعلان وکړ چې مصر ته خپل ټول پروازونه ځنډوي. تر دې وړاندې انګلستان او آیرلند هم شرم الشیخ ته خپل الوتنې ځنډولې دي. یو شمېر نور اروپایي هیوادونه هم خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې هغه ځای ته سفر ونه کړي. د اټکل مخې د محل شاوخوا 80,000 روسي وګړي په مصر کې دي. دغه راز نږدې 1,000 برتانویان هم تر اوسه په مصر کې ایسار دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د شرم الشیخ د هوایي ډګر امنیتي مسؤلینو له ډېرې مودې د کمزوري امنیتي امکاناتو له کبله شکایتونه کړي دي چې په هغه کې د مسافرو د بګاژ یا بار د تلاشۍ لپاره ناکاره وسایل، د خوړو او تیلو په برخه کې د الوتکې په ورودي دروازه کې ناسمه پلټنه، او دغه راز هغو پولیسو ته د کمې تنخوا یادونه کېږي چې د اکسرې پر ماشینونو څارنه لري، او دغه کسان د دوی په باور کې دایسي په اسانۍ سره فساد ته مخه کړي. A321 روسي الوتکه د اکتوبر پر 1 نیټه د مصر د شرم الشیخ هوایي ډګر څخه تر الوتنې 30 دقیقې وروسته په سینا ټاپو وزمه کې راولوېده او ټول 240 تنه سپرلي یې ووژل سوه. ډېری قربانیان د روسیې وګړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نوې ډلې له کابل سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته چمتو دي. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوالې دم کړي چې تېره ورځې له اوو افغانانو سرونه پرې کړي وه. په ننګرهار کې د سیلاب کلي اردو قمندان وایي داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې له ماتې وروسته کونړ ته مخه کړې ده، او مصري چارواکي چې په هغه هېواد کې د روسي الوتکې د سقوط په اړه څېړنه کوي وایي 90% یقیني شوي چې په الوتکه کې دننه چاودنه د الوتکې د نسکورېدو سبب شوې ده.
یاری یاری چی ویا بمی سرد کرنا جنگ دے